پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشه ز اجملن د مودي ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خبرونه ده ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت نن سلطنه نور طالب بندیان له زندانونو خوش کړل همدارنګه نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوو په مکرې د دې سات خبرو ته دا بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیما سمر وای د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادیدو په اړه اندېښمنه ده په کندهار غزنی او پکتیا ولایتونو کې د کرونا وایروس سور لسنوي پیښې ثبت شوې او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن یې وربند اعلان کړ بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه د بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیما سمر وای د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادیدو په اړه اندېښمنه ده د تړون د فبروري په 29 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی و اغل سمر پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د یوې ښځې او د دې هیواد د یوې اوسیدونکي په توګه اندېښمنه ده چې د متحده ایالاتو او طالبانو په تړون کې د بشری حقوقو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اړه یوه کلمه هم نه ده ویل شوې له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې د سار او سمون کمیټې کارلوین بی مالونی ویلی و لادی دیر اندیخمنه ده چی ده دونالد ترامپ ده اداری و طالبان و ترمنز سولی پتلون کی ده افغان خزو و انجونو ده حقونو ده خوندی توب لپاره ده افغان خزو و انجونو ده خوندی توب پاره یادونه نده شوی د پروان ولایت امنیتی چارواکي وای چې نن سهار د باګرام په هوایی ډګر په لور 15 راکټونه توغول شوې د پروان امنیه کمانډانی ویان محمد هارون مبارز ازادي رادیو ته ویل چې دا راکټونه له جان قدم کلی د هوایی ډګر په لور فایر شوې دي د نوموړي په خبره دوه راکټونه په هوایی ډګر لګیدل چې مالی زیان یې اړولې خو څوک نه دي شوبل کړي درې نور راکټونه د باګرام هوایی ډګر دیوال ته نږدې لګیدل د دې راکټي بریدونو مسولیت چا نه دی اخیسته په باګرام هوایی ډګر تر دې مخکې هم ډیر داسې بریدونه شوې دي روسي وارد د 2019 کال د دسمبر په 11 سهار وختي طالبانو په دوو موټر بم او یو ځانمرګي بریدګر په دې هوایي ډګر برید کړو چې ډګر تنګ دی د هستوګنو ملکیانو لړل دوه کسان ووشل شول او تیانو ټپيان شول د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې او په خیدا افغانستان په زینو ولایتونو کې لاغه ډلې کندهار غزنی او پکتیا کې د کرونا وایروس سور لس نوې پیښې تایید شوې دي د کندهار د عامه روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو سلی رساتونو کې په دغه ولایت کې د کرونا وایروس نه مثبت پیښې سب شوې چې په دې سره کندهار کې د کرونا د مثبت پیښو شمیر 2 شو ته ورسید د غزنی د عامه روغتیا رئیس ظاهر شان نیکمل هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې په غزنی کې وبل مثبت پیښه ثبت شوې د نوموړي په خبره لدی سره په غزنی کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر شپږ ورسید اخوا په پکتیا کې د والی ویان عبد الله حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د دوی روغتیي ټیمونو هم څلور نوري پیخي ثبت کړي دي په افغانستان کې د کرونا وایروس باندې د اخته خلکو شمیر نږدې 450 تر رسیدل چې له ډېر لې د سور لس کسانو مړینه تایید شوه او د یو دیرش کسانو درمل نه شوه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کرونا وایروس مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او نن ویل چې په خار کې څوک به موجبه او چې په خار کې دی به موجبه ګرځیده راګرځیده بند شي دا سالنګونو د حبس او مراقبت د اداري رئیس محمد زمیر مرخیل نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې تیر نیمه شپه د هیجان په سیمه کې د ډبر راخویدو په نتیجه کې دوه موټر ویجاړ شوي او یو موټر چلوونکی ټپي شوی ښاغلی مرخیل ویل چې د واورو د ورېدو دوام او طوفانونو ته په پام د دې خطر شته چې نورې ډبرې هم لغره راوخویږي نو ځکه د مسافرو د خوندیتوب لپاره د غلار د ترافیکو پر مخ تړلې ده دا سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ د غوربند چې نن له غرمې څخه ملکیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی د دې ائتلاف ویان ډګروال ترکی آل مالکی پرون په یو خبر کړي بیان کې ویل چې د غوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي وخت هم شي هغه هم دراز ویل چې دا اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا وایروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په تیره میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغه هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي غوښتي چې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودرېږي. افغانستان هم یو له دغه هیوادونو دی چې پکې د کرونا وایرس لخبري دوه سره ملګرو ملتونو د جګړې لخکیلو خو په تیر بیا له وسلوالو طالبانو د جګړې د درولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه پورې د جګړې درولو ته زړه نه دی ښه کړی. دا کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندي سازمان چېډون کې ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی ریپورت پرون خپور کړ. په دغه ریپورت کې د سوریه حکومت ګرم بلل شوی چې په 2018 میلادي کال په مارچ کې په مرکزی خارګوټي التامانا کې د کلورین او سارین غازو په مونږ استعمال کړی دي. تر دې مخکې د سازمان یوازې ویلي و چې په سوریه کې په بریدونو کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي، خو په زغرده کوم لورې نه و تورن کړی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه چې په ازبکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړي، د دې هیواد په توقیف ځایونو کې د شکنجې د دوام او د اساسي ازادیو د محدودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د کمیټې په خپل څېړنیز ریپورت کې چې پرون چهار شنبه خپور کړ، دا موندلې چې تر اوسه ډېر هغه اصلاحات چې بشري حقوقو په برخه کې ژمنه شوي نه دي عملي شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې څېړنه ښیي چې ازبکستان چې د بشري حقوقو خورا بده سابقه لري، تر ډېره مستبد بلل کېږي. دا کله چې ولسمشر شوکت میرزایو په 2014 سم کال کې واکټر رسیدلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې لومړنۍ څېړنه ده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت نن د سلطنه نورو طالب بندیانو په آزادولو سره د طالب بندیانو د خوشکیدو پروسې ته دوام ورکړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته وویل
نن هم سلطنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کورونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشحالي. سلطنه طالب زندانیان دا د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکی کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د تخنیکی کمیټې سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سلطنه پرون آزاد شول او پرون ټول ولایتونو ته بولاړل.
دا خغلی فیصل سرګندونی به بشپړه په ریپورت کې در سره شریکو. د سولې پر بهیر د افغانستان د سولې د شورا لغړی حجی دین محمد سره مرکه هم لرو. همدارنګ به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واوري چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جګړه کې اور باندې اعلان کړی دی. اقتصادي خبرونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. په خبرونه کې نور ریپورټونه او د مخکښ خصوص ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. د دې دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د تیری ورځی آزاد شوي سل تنه طالب ځینې خپل کورونو ته هم رسیدلي، خو طالبان د خوشی شو او خوشی کېدونکو بندیانو په اړه وایي چې دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې له مخې دا خوشی کېدل د تایید وړ نه دي. فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې دا او نور تفصیل ترې اورو. فیروزه جانې مهرباني.
ډیر زیاته مننه. سلام تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. وروسته له هغې چې طالبانو له کابل نه د بندیانو پر سر د بحث د کیسیز تخنیکی ټیم وغوښته، افغان حکومت د تیر ورځې راهیسې د طالبانو د بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي. تازه نن بیا هم د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ازادي رادیو ته وویل چې نن به هم سل نور طالب بندیان له بند آزاد شي. دغه دفتر ویان جاوید فیصل وویل دا بندیان د ولسمشر د فرمان په اساس آزادېږي.
هم سلطنه طالب زندانیان به هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کورونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشحالي. سلطنه طالب زندانیان دا د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکی کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د تخنیکی کمیټې سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سلطنه پرون آزاد شول او پرون ټول ولایتونو ته بولاړل.
خغلی فیصل وایي د ولسمشر د فرمان لمخې به دغه پروسه مخته ځي، خو هره ورځ د بندیانو د خوشي کېدو په شمیر کې به ادلون بدلون وي. د ولسمشر غنی فرمان چې د مارچ میلادي میاشتې په 11مه ورکړی و، پکې راغلی د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي. په فرمان کې راغلی د حکومت او طالبانو خبرې، البته که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، هر دوه اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان آزادوي، چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشي سي. اخوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې خوشي سوي او خوشي کېدونکي طالب بندیان دوی ته ځکه د منلو او تایید وړ نه دي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې له شرایطو سره برابر نه دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې د فبروري په 29مه نیټه وسوه، په هغه هوکړه لیک کې راغلی چې د افغانستان حکومت باید 15000 طالب بندیان د مارچ په 10مه، البته د مارچ په 10مه نیټه د بین الافغاني خبرو د پایل تر مخه خوشي سي. هغه مهال بیا د دولت زرتنه بندیان هم باید د طالبان لوري خوشي سي وای. خدا بهیر لخندونو سره مخ دی او تر دې مهال هم د طالبان لوري تروست کوم بندیان آزاد سوي دي. دوی پر وړاندې مخالفت کولای، البته ویلی دا دوی ته د تایید ور نه دي. بله انسه
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو سره پاتې کیږو. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي حکومت او طالبان د لوسنی رامنځته شوی فرصت د سولې د پروسې د لا پرمختګ لپاره هڅې چټکې او اختلافاتونه مخنیوي دي وکړي. د دې شورا مرسیال حجدین محمد سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشی کېدو خو د طالبانو د مخالفت په اړه ځینې پوښتنې چې څنګه یارسي.
دا یو خبر ته خطا سه د افغانان چې بندیان دي، کدا دلته په حکومت سره بندیان دي که طالبان سره بندیان دي، خدا هر څو کورنۍ لري، بچیان لري، خلک لري، هلته کتلي دي، هغه عسكر دي، هغه هم څه د فکری خلک نه دي، مجبور خلک ولاړ هلته لږ رکو د پاره پولیس یا اردو ته ځي، هلته هغوی ونیسي بندي کي که نه نو چې خلاصېږي دې کې د افغانستان خلک پرې خوشحالېږي او همدغسې دغه بندیان چې خلاصېږي په دې هم خوشحالېږي. خو دا یوه خبره ده چې دلته د ډېر وخت راهیسې دا بندیان چې وختونه یې پوره وو هم دوی افغانستان حکومت نه خوشي کول، وختونه هم پوره وو، سپین ږیري وو، ناجوړه وو، نو غالباً دوی به همدې ته پرېښي وو چې دا همدا تعداد پرې پوره کړي. نو په هغه حساب باندې او که دا طالبان وایي چې موږ دا معافخانه به کړي یا دا خلک نه دي، خو په هر صورت بندي خدای ازادي سلب شوې ده او دوی کې داسې خلک هم شته چې بې ګناه وي او داسې خلک دي چې ګناهګار به وي، خو بندي دی نو بندي قابل د ترحم دی.
حاجي صاحب، یو خو د تاسو په خبره دا ده چې که هغه طالبانو سره څوک په بند کې اوسي، افغان حکومت سره دا ټول افغانان دي، او د تاسو په خبره دا ښه ده چې له بنده آزاد شي، خو خبره دلته هغه توافق ده چې د هغې په اساس باندې کېدای شي که چیرې دغه بندیان له دواړو لورو نه، چې البته توافق په توافقنامه کې راغلي د امریکا او د طالبانو ترمنځ، که چیرې دوی خوشي کېږي بین الافغاني مذاکرات ته زمینه برابرېږي، تاسو اوس څه فکر کوئ چې طالبان که چیرې په دې باندې خپل اقدام نه کوي یا خپل ژمنه نه پوره کوي، د دې سلو بندیانو په مقابل کې باید 40 هغه افغانان، هغه پوځیان چې له طالبانو سره دي، هغه باید راخوسي سوي وای، خو تر اوسه طالبان چپه خوله دي او په دې اړه څه نه دي ویلي. څه فکر کوئ د بین الافغاني مذاکرات څومره ننګولای شي یا د دې پر وړاندې څومره خنډونه رامنځته کولای شي؟
نو بین الافغاني مذاکرات خو اوس د وختونو د کورونا په وجه باندې د ټول کتلو د شیان سختي دي. اکثره څو خبرې تاسو کتلې چې د بندیانو په اړه کې هغه په دغه په ذریعہ وشوي، د ویډیو کال په ذریعہ باندې وشوي، او اوس هم دا درې کس چې راغلي وو د ختیځ نه په دې استدلال کې دي لکنارم چې دا کرونا موضوع سړيږي، نو دا بین افغاني مذاکرات شروع کیږي. خو ښه خبره دا ده چې هغه پورې ځکه دا بندیان کاغذ سره لري که دوی سره دي، یا چې دا خوشي کیږي ښه دي.
افغان حکومت همدارنګه طالبانو ته وړاندیز مو څه دی چې هغوی باید څه وکړي د لړۍ د چټکېدو لپاره؟
ښه خبره دا ده، یو هغه چې لوجستیکي مشکلات دي د بندیانو په خوشي کولو کې، چې یو ځل 5 یا 6 بندیان یو ځل دا خوشي کېدو د څه مشکل وي، دا خبره نه وي. خو چې افغان حکومت هم چې یو وار فیصله کړې ده چې خوشي کوي خو نه خوشي، او طالبان دې خوشي کړه د نورو مذاکرات لپاره ښه خبره دا ده چې دا نور سره بانه نه کړي، د دې لپاره بیا ښه خبره دا هم ده چې دا خبرې شروع شي، دې سره د جذبند او د جنګ د کمېدو خبره وشي، نو هم به بندیان خوشي شي او هم به مذاکره شروع شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حجي الدین محمد و چې تاسو ورسره دا افغان حکومت لخوا دا یو لړ بندیانو دا خوشی کیدو او دا طالبانو دا عکس العمل پاړه دا فیروزی عزیزی مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او سم اکرام الله اکرام لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په ونې کې درې ورځې د هیواد د باروړونکو موټرو پر مخ د چمن او تورخم لارو خلاصېدل د افغانستان په بازار مستقیم اغیز لري. د دې خونیوایان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنۍ شرایطو کې د داسې ګام اخیستل کولی شي چې د وارداتي موادو په انتقال او بازار کې د موادو د بیو په کنټرول کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د تورخم او چمن لارو تړل کېدلو له امله د افغان سوداګرو د سوداګریزو مالونو نږدې 10,000 کنټینر په هغه هیواد کې بند پاتې وو. د خغلی نوید په وینا له دې وروسته به هغه ټول افغانستان ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دغه هیواد به د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ د چمن او تورخم لارې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشی فاروقی په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلی چې د پاکستان دولت د افغانستان باروړونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې ونې کې درې ورځې د تورخم او چمن لارې خپل سوداګریز مالونه افغانستان ته وارد کړي. او د پکتیا ولایت سوداګری او پنګونی خونی مشر وای چې دی ولایت کې د قرنطینی مقرراتو لامل د خوراکي موادو هټیو ته هم د خرڅلاو اجازه نه ورکول کیږي. نصیر علمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې دا کار د دې لامل شوی چې خلک له جدي ستونزو سره مخ او به هم لوړی شوی دي. هغه زیاته کړې چې دی ولایت کې دغه حکم خلاف کار شوی او د خوراکي او لومړنۍ توکو خرڅونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه اندېښمن دی که د ډنډي پټان لارې د سوداګرو پر مخ خلاصې نشي د پکتیا ولایت بل لا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سختریزې ډلې په وړاندې اوربند اعلان کړ. دغه اوربند له نن غرمې راهیسې عملي کیږي او دوه اونۍ به دوام کوي. دغه همداسې مهال اخیستل کیږي چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د جګړې په ښکېلو خوا غږ کړی چې د کرونا د ګواښ له امله اوربند وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورټ خپور کړی چې جزئیاتي اسدالله لودین دروري.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران په لوا شیعه حوثیانو په وړاندې جنگیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په یمن کې د شوی اوربند هرکلای کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتن ګریفټس هم سوریه کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خوا وی غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سخت دریځ به دغه اوربند سره موافقه وکړي او کنه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر پانه لیکلی د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلان څو ساعته وروسته د سعودي دولتي ټلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بې وزله هیواد دی وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شوې چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او ایران هم د یمن جګړه کې په نیابتي ډول ښکېل شول. له دې سره یمن له ناوړه بشري ناورین سره مخامخ شو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هینجه صدا او په هلمند کې ودا څګټه کوي. دا هلمند د کرنې ریاست لخوا پر هغه بوټو د تحقیق کارونه ګړندې شوي چې کېدای شي د کوکنارو د فصل بدل ثابت شي. مرخیړي، الوویرا، ځینې نور هغه بوټي ثابت شوي چې که کروندګر ورته مخه کړي د کوکنارو په نسبت تریخه ګټه کولی شي. دا ځل په هلمند کې زما همکار الیاس تایی پر هینجه چې یو زراعتي بوټی دی راپورټ چمتو کړی.
په هلمند کې چې د کوکنارو او نور نشي بوټو په کرکیله مشهور دی، د یو بل بوټی چې لا هم د کروندګرو تر لاسه نه دی رسیدلی د مثبتې نتیجې او ښې ودې خبر ورکول کیږي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي هنجه چې په عامه ژبه ورته انج ویل کیږي د هغه نوو بوټو څخه دی چې د دې ولایت په خاوره کې ښه وده او حاصل ورکوي. د کرهنې د ریاست د پروګرامونو او خپرونو مسؤل سید رفیع الله کلم وایي هنجه هم د الویرا په څیر طبي بوټی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل په نړۍ کې ټول هغه بوټي او مواد ارزښت لري چې د ژوند د بقا لپاره په دارو او نور موادو کې ځینې استفاده کیږي.
په دې وروستیو کې په هلمند کې د هنج کرکیل مخ په زیاتېدو ده چې خوشبختانه په زیاته کچه باندې بزګر ورته مخه کړې ده. په مجموع کې هنج یو طبي بوټی دی چې په بیلابیلو درملو کې، انساني درملو کې، د دې څخه استفاده کیږي او د دې ترڅنګ نړیوال مارکیټ لري او تقریبا شاوخوا 300 جریبه مځکه کې سش کال مژ په مرکز او ګرمسیل ولسوالۍ کې د هنج نبات کرلی لرو چې انشاءالله پراتلون کې به هم دغه نبات رشد کوي او ټول ولسوالیو ته برسیږي.
تر دې وړاندې د ډیرو شناخته بوټو د تخمونو او بیلابیلو ویرایټیانو په شمول د زعفرانو، الویرا او کیلې ترڅنګ چې د تحقیقاتو په لړ کې په هلمند کې د ودې او حاصل نتیجه مثبت راوتې ده، هنجه هم د هغه بوټو څخه ده چې کروندګر کولای سي په اسانۍ د هغه د حاصلاتو څخه چې ډیر اهمیت او لوړ قیمت لري ګټه واخلي. لا هم د کیکنه د خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د هنجي د 2 کیلو قیمت د تریاکو طریقې څو چنده لوړ دی. د هلمند کروندګر چې د ډیر کلون رئیس کوکنار کری او د دې لاري خپل د ژوند اړتیاوي پر کوي، د حکومت د ډیرو هڅو سره سره تر دې دمه نور بوټو او تخمونو ته نه مخه کړی. د هلمند د یو شمیر ولسوالیو کروندګر وایي کچیر هنجه چې تر اوسه په اړه معلومات نه لري شو پیژنې او حکومت د پلورول د لپاره بازار موندنه وکړي و به کړی.
دا نو څه پکې چې ګرځي عملیان کړی، پوډریان کړی، بل څه په والا سر نه سره خلاصې شي. دا خو به جوړه خبره شي، دا کار وسره وسه والا وره کې ویني د دولت یې ورکی رانجه وی کړی. دا خو مش په کې سره خوښه
نو مې درو په دې لمن ولایت وسیدون کوم
په خو بس پنځه ویل په ماجتان کې ولا انجه ده په دا یو نانی شان کې کاری ډیر شګټور بټی دی. دا یو سپنجر په خو مشته ویل په ماجتان کې زه ډیر ګټور بټی دی. دا وس د وچ مجبورې سمردا تاریا کرو، تاریا کار ځان دی، مارکیټ خراب دی. نو دا کچیر چیر مشته دا کم بټی دی انجه په نامه دی. دا دا چرای کې مشته وس په هوای را کې ما په هوای را کې چې دا سی وکړی دا سی وکړی په دغه وخت وبکه پر دغه وخت امبار ورکی وروره مش ډیر خوشاله کی.
حکومت د تیرو نشدو دوله سيزو رئیس د بیلابیلو لارو نغواړي هغه کروندګر چې د کوکنارو بوټی کری د نورو زراعتي محصولاتو او د نو کرلو ته وهڅوي چې لا هم تر دې دمه نه دی توانېدلی. د هلمند د زراعت د ریاست د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلم ازادي راډیو ته دوی هڅه کوي چې کروندګر د کوکنارو په ضد د بیلابیلو بدیلونو سره سره هنج ته هم چې ښه قیمت ترڅنګ ښه حاصل ورکوي وهڅوي. د هلمند د کرهنې د ریاست لخوا د کوکنارو د ښه بدیل په خاطر هنجه په داسې حال کې کروندګرو ته وړاندې کیږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو بوټی ښه وده او د رنګ او قیمت له مخې پریمانه شیره تولیدوي. کتونکو وایي که له یوې خوا مرخیړي، زعفران، الویرا، هنجه، کیله او خرما ښه نتیجه او حاصل ورکوي، له بلې خوا کروندګرو ته د عادي او پخوانیو محصولاتو دپاره د بازار موندل او سړو خونو جوړول هغه لارې چارې دي چې کولی سي د کوکنارو د بوټي سره د کروندګرو علاقه او د دې لارې په خپل اقتصاد اتکا رقم کړي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس یا کووید 19 تر خپرېدو وروسته د لګول شوي ګرځبندیز په نتیجه کې په سلګونو زره کسان بیکاره شوي. پرنسس دمبي هغه ښځه ده چې څو اونۍ مخکې لاس انجلس د هالیوډ پر مشهورو سړکونو نندارې وړاندې کولې، خو اوس دا هم بې روزګاره ده. خو هغه د خپلې بې روزګارۍ سربېره هم هڅه کوي چې اړو کسانو سره مرسته وکړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د وبا خپرېدو د زرګونو کسانو د مړینې ترڅنګ په زرګونو نور کسان وزګاره کړي دي. په دغو وزګارو سو کسانو کې پرنسس دامبي هم شامله ده. هغه امریکا ته له افریقا د دې لپاره راغلی چې په امریکایي فلمونو کې د رول لوبولو خوب یې په واقعیت بدل سي. که څه هم هغې دغو فلمونو ته لار نه ده موندلې، خو بیا هم د هالیوډ پر لارو کوڅو ګرځي او وایي د خپلو نندارو په مرسته په کافي اندازه ګټه وټه کوي. په امریکا کې د کوربند او نورو محدودیتونو تر لګول کېدو مخکې میرمن جامبي د پیسو ګټلو لپاره د هالیوډ پر سړکونو سیلانیانو ته ډول ډول نندارې وړاندې کولې، خو کورونا وایروس دا کار هم ورڅخه واخیست. جامبي امریکا ژغ ته وویل کله چې له کاره بې برخې سوه غوښتل یې پر کور پاتې سي، خو هغې بله لار انتخاب کړله، د خوړو پخول او پر بې کوره کسانو یې ویشل. پرنسس دامبي زیاتوي
کله چې قرنطین یا قربند پیل سه بې کوره کسان سوچ ته راغلل. ما کولی سول خپل کور ته لاړ سم، نصب وکړم، خو سوچ ته راغلل هغه کسان به څه کوي چې کور نه لري، څوک به ورته خواړه برابروي. هالیوډ لوی ښار دی، هره اونۍ په زرګونه ښایي میلیونونه کسان ورته راځي، او زیاتره دا بې کوره کسان په واقعي معنا د دوی له برکته خواړه پیدا کوي. د خوړو هغه ډبلي او نور توکي چې خلک یې ایسته اچوي بې کوره کسان یې راټولوي او ځان پرې مړوي.
میرمن دامی بی وای اوس خپلې سپمول سوي پیسې لګوي او په دې ډول غواړي د بیکور او بې وزلو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د امریکا په لاس انجلس کې د هالیوډ سړکونه بله بڼه لري. پر دغو سړکونو او کوڅو خاموشي خپره ده، رستورانتونه او دوکانونه ټول تړلي دي، یوازې بیکور کسان پر سړکونو ښکاري. هغه بې سرپنا کسان چې د پرنسس دامی بی غوندي د ګوتو په شمار کسان یې کله نه کله لاسنیوي کوي. میرمن دامی بی وای د شار پولیس په وضعیت خبر دی او لبی کور کسانو سره د هغه د دې مرستې مخه نه نیسي. دا وای توانیدلی د ورځې له 500 تر شپېتو اړو کسانو ته خواړه برابر کړي. پرنسس دامی بی په دې باور ده چې لاړو کسانو سره کوچنی مرسته هم کولای سي نړي د ژوند لپاره په غوړه ځای بدل کړي.
ستاسو لا پیغامونو
مروي په خلاکی د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پریښتم. د هلمند ولایت کې کورونا وایرس تمہارا دلس نرخی تو کې به کې ډیر ګران شوی ویډیو او پندارانی اکیواری ډیر خوشیان ته ګرام کوي. نو زما د مسجد له صدا غوښتنه ده چې دا تو کې به چې تازه نه کې زکه چې ډیر دا چې خلک څه چې خپل اقتصاد کمزور دي د دې څخه والا چې هغه خپل شی راځي چې زه کوم ګورو دی وی خو کرنټین کې کوته نه چې او د بل خوانر خونه وړل دي. نو زما پان کدا د وټ کوان نو د دې پاندارونه ته پاتې د شهروالۍ د خو بیا به تشریح ګران ورنه کې شایسته خبرونه د خدای په باندې وسلام. زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانان هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري یې کړی وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای.
اسدالله د نورستان ولایت مرکزی پارون در سره په تماس کې یم. څنګه چې تاسو ته به تر معلومه ده چې کرونا وایرس په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې لمن جوړ دي. ښارونه قرنطین، رست آمد بند او راکړه ورکړه د ښارونو سره او خلک د لوږې او تندې سره مخامخ شوي. مخکې دلته یو بجې اوړه په 1500 افغانۍ نو اوس په 3000 ته ختلی او هر شی بیې په لوړېدو ده. خصوصا په ولسوالۍ کې ښه حالت وي. دولت څخه مو دا هیله او پیشنهاد چې باید جدي پاملرنه ورته وکړي. والسلام، احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونو وخت را ورسید، 12:30 شوې. صفی الله ستنګزی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیما سمر وایي د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادیدو په اړه اندېښمنه ده. په کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د کرونا ویروس 14 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي نن سهار د بګرام هوایي ډګر په لور 15 راکټونه توغول شوې. د پروان د امنیه قمندانۍ ویاند محمد هارون مبارز آزادي رډیو ته وویل دغه راکټونه له جان قدم کلی د هوایي ډګر په لور فیر شوي وو. د هغه په خبره دوه راکټونه په هوایي ډګر لګیدلی چې مالی زیان یې اړولې، خو څوک نه دی ژوبل کړي. درې نور راکټونه هم د بګرام هوایي ډګر دیوال ته نږدې لګیدلی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شي یا حوثیانو په وړاندې جنګیږي، نن اوربند اعلان کړ. او د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندي سازمان او پی سي ډبلیو څېړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی رپورټ پرون چهارشنبه خپور کړ. په دغه رپورټ کې د سوریه حکومت ګرم بلل شوی چې د 2012 کال په مارچ کې مرکزی خارګوټي التامینا د کلورین او سارین غازو بمونه استعمال کړي.
دوستانو، تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او همدارنګ زموږ په دې خبرونه کې د خبرو شو مطالبه او تفصيل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګ زموږ د فیسبوک پاڼه چې facebook.com/azadiradio ده، هم تعقیبولای شئ او د ورځې له تازه خبرونو او معلوماتو ځان خبر ساتلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو، نس پروګرام ته راځو. د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو اوریدونکو، السلام علیکم. د مخکخې خزي خبرونه ته ښه راغلاست. یو ځل بیا زه واګما جبر خیلا د خبرونه کې ستاسو کوربتوب کوم، خو هیرمون نوی چې د دې خبرونه مهمه برخه زمنګ میلمنه ده، چې زمنګ نننۍ میلمنه موږ سره هم د ووس د ټلیفون په کرخه ده، او ادا اغلی صبرینا حمید ده. اغلی حمید، خبرونه ته ښه راغلاست. اغلی حمید، که په سر کې اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنې.
الله تعالی په نامه د دادای راډیو محترم اوریدونکو تاسو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه صبرینا میدیم، د میرمنو د حقونو د بشري حقونو یو تنفعاله خطیب.
اها، ډیر ښه. هیله ده چې اوریدونکو به هم خپلې پوښتنې را سره په دې خبرونه کې شریکې کړي. خو زه به په سر کې له تاسو نه دا وپوښتم، دا خبرونه د مخکخو خزو خبرونه ده، او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ غواړو ستاسو په تعلیم، تحصیل، فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کېدای شي له تعلیم یې شروع کړو، مکتب مو چیرته پیل کړ، کوم ځای کې مو پای ته ورسوو، او لوړې زده کړې مو تر کومه کچې پورې وکړې؟
البته ما پیل مکتب د کابل د غفور ندیم په ښوونځي کې کړی. ابتدایه دوره ما هلته خپله لوستې ده، او د لیسې دوره بکالوریا دوره د کابل ښار د لیسې مریم ښوونځي کې، او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون ښوونځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې زه کوژده وم، او باید واده مې کړی وی. خپرګانۍ زما په ننګرهار ولایت کې اوسېدله، نو ما ونه شو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطع کې چې زه وزګارم، هماغه وخت هم ما وظیفه واخیستله ده، مادن صنایع په مسلکي ټولنه کې. البته انجمن ده چې هغه د دغې وخت اتحادي سیمشي پورې مربوط کېده، او د کنټرول د مدیرې په صفت له شپږ میاشتې هلته کار وکړو، د اسمبلی در میاشته پورې. کله چې اسمبله کې واده شومه، ننګرهار ولایت ته راغلم، نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کې. ما ونه شو کولی په هغه وخت کې زه خپلو لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کې یو وخت وظیفه اجرا کړه، او بیا د معارف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم تربیه په برخه کې، تاریخ او جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تحول راغی، نو زه د ښځو چارو ریاست کې ما دنده واخیسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د میز نه تر 2003 کال د اکتوبره پورې هلته دنده اجرا کړه د اداري مسؤلې په توګه، او بیا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلم په 2003 کې، اکتوبر د 2003 کې. هماغه و چې ما دو مرشته که خپل درس پیل کو، حقوق پوهنځی مې ولوستو، قضا او څارنوالي رشته، او بیا بالاخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپله په ننګرهار ولایت کې، البته په یو مقطع کې په کابل کې د کاتب په پوهنتون کې جزا او جرم پېژندنه کې خپل د ماستري درس پیل کو. خو بیا کورني مصروفیتونه مو، وظیفوي مصروفیتونه مو، یو سمستر مې ولوستو خو مې نه شو کړی چې دوام ورکړم. خوشبختانه په ننګرهار پوهنتون کې چې کله دا لړۍ پیل شوه، د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو دخوا او د ولایتي ادارې د مسؤلینو دخوا د قضا او څارنوالي په برخه کې ما خپله ماستري مو وکړله. البته
بلې، ډېر ښه. اغلی صبرینا، تاسو د ښځو په شورا کې هم کار کړی دی، معلومیږي چې د ښځو په برخه کې مو
شورا د ښځو چارو ریاست کې د معرف په چوکاټ کې همدارنګ پارت ټایم مې د ځینو مدني ټولنو کې په هغه وخت کې خیریه بنسټونه، او چې په هغه وخت کې ما د طالبانو په مکتب کې د بختر خیریه بنسټ کې هغه خیریه مرستې کولې، او د پوهاوي په برخه کې او د میرمنو ته ټرینینګونه او د ځینو عرفوي کارونو زمینه مساعدول، د هغې سره مې هم کار کړی دی. همدارنګ د وخت شوراګانو، د ښځینه شوراګانو په ایجادولو کې چې هغه وخت کې د عبدالله فاونډیشن یو شوراګانې ایجادولې، په هغې کې مې ډېره زیاته همکاري کړې ده. د ښځې د سوکالۍ ټولنې عضویت مې لرلو، د هغې نه وروسته د بعضې نورو ټولنو سره ډېره همکاره پاتې ما د رسمي دندې وظیفې تر څنګ، او مدني فعالیتونه مې ترسره کړي دي په ډېرو برخو.
ډېر ښه. ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسې د ښځو په برخه کې د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي دي، او د هغو کارونو یوه بیلګه موږ ته ووایاست چې تاسې وویلې. وربه شو اوریدونکو ته چې دوی څه وایي. د معارف په برخه کې تاسې وویلې چې زده کړې مو، څنګه زده کړې که دا راته ووایاست؟
زده کړې مو البته هغه وخت خو د ښوونکو دپاره دا زمینه مساعده وه چې پارت ټایم یا وروسته د کار وخت نه دوی خپل درس ته مې دامه ورکړي، او خپلو درس ته مې دامه ورکړه، او د وطن اولاد ته مې د یو معنوي مور په توګه باندې په هغه وخت و زمان کې خدمت کړی دی او تدریس مې کړی دی ورته.
اها، یعنی د مالی میدان د مو تر سره کوله.
بله.
کوم یو اوریدونکو لرو دی پر واخلو چی دی څوک دی؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم، نیکه احترامات مې ومنه، هیله لرم جوړ رو خوشاله بیا.
ډیر زیاته مننه، په خیر راغلی. نو مو څه دی، د کوم ځینه ماړی کني ولی؟
مننه، لډیر وخت ورسته بس د سره فکر خدمه خان همدار دی، زابل ولایت قلات خان.
جمعه خان همدار د زابل قلات نه، په خیر راغلی، مې ربني وکي.
مننه، ملمنه ته سلامونه وایم، تخنیکي کارته هم پاتې په لړ کې سلامونه وایم. خنه په دې حاله ولا چې پاینده چې تاسو چغوالی چې خونځې ته وکړي، او بل تاسو مثلا که نو خیرونا پر واچوي چې د خونځې لپاره مو څه کارونه کړي دي چې راته په نخښه کې، او بل دا ده چې کوم کار دی چې تاسو نه رسېدلي او هڅه کوي غواړي چې کار ته ورسېږي او د وطن یا د خونځې لپاره خدمت.
بله، ډېره زیاته مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستې. وار به ورکو اغلی حمیدی ته، مهرباني وکړئ.
البته ورونه مننه، زموږ ته درناوی وړاندې کوم. ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 2003 نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقونو په کمیسیون کې د اداري څانګې نه پیل کړو، وروسته د هغې سیمه ییزه څارنه او بیا څارنې او څېړنې برخې ته، او بیا د میرمنو د حقونو د ملاتړ څانګې مسؤلیت، وروسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر ریاست د ځون په سطحه باندې مخکې یوړو، او تقریبا یو میاشت مې کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده، ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مخکې د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه، او بعضې نور ملحوظات مو. نو په دغه کاري دوره کې ما مخکې د راغې نه که زه د ښځو په شورا کې وم، ښځو چارو په ریاست کې وم، ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه ما د ښځو چارو ریاست یا د میرمنو د حقونو د بشري حقونو د پاره د ځون په سطحه باندې کار کړی دی. تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کې، دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې، همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق د پاره د دوی ملاتړ د متضررینو، خصوصا د قرباني میرمنو نه، او په مجموع کې د بشري حقونو د متضررینو نه یا هغه څوک چې د بشري حقوقو د نقض قربانیانو خپل پدې کاری دوره کې هغه کس د ازادۍ د بندیدو په ځایانو کې وي، هغه که په اجتماع کې و، په ټولنه کې متضرر شوي، په فامیلي کچه باندې د ستونزو سره مخامخ شوي، خویندو ورونو ته ټولو د سما د د بشري حقوقو د تحقق لپاره دوی ته د عدالت ترلاسه په برخه کې، د عادلانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کې، همدارنګه په نورو مختلفو برخو کې، مثلا د شکنجې د منع په رابطه باندې ما خپلې هلې ځلې کړي دي، د قانون د حاکمیت لپاره،
بله،
د قانون د دوګونی فرهنګ د تطبیق د مخنیوي لپاره، همدارنګه د کورنۍ تاوتریخوالي د کمښت لپاره، د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړي دي. او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کې پیدا کړل، چې هغه اساس او منشأ د اکثره ستونزو مشکلاتو ضعف د اقتصادي او د مالي نه خپلواکۍ د میرمنو، زه به په دې برخه کې ما خپل غږم پورته کړی دی. خو هغه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي، د جنګ قربانیان دي، د دوی لپاره دولت داسې یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د دوی ژوند، د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراه د معیشت پکې تضمین شي، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړي. او په مجموع کې میرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کې او د تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، د دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کې دوی موافقه یې وګلي. او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډېره ضرور ده، نظر د دوی په استعدادونو باندې، نظر په پیداوار د منطقي، دوی ته باید د داسې کارونو زمینه مساعده شي. یعنې میرمنې زموږ ډېرې شجاع دي، ډېرې متینې دي، ډېرې زحمتکشې دي. که لرو پرتو سیمو ته کله موږ ورشو، حتا نورستان ته، د همدانګراز ډېرو لرو پرتو سیمو ته، میرمنې ډېر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي. مونږ ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوختې دي، خپل د ژوند د پرمختګ لپاره. خو که دوی ته زمینه مساعده شي، دوی یو سیستم دوی تیار شي، دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي، هم خپل کورنۍ دپاره، او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده، او په دومه برخه کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته، چې دا په لرو پرتو سیمو کې اگر چې دا لاره پرانستل شوې ده، د دوی دپاره موږ چوکاټ لرو، خو دا لاره باید نور هم وغځېږي، نور هم پراخه شي، او اکثر ټولو میرمنو ته یو شان زمینه برابره شي، تر څو دوی هغه خپل حقه حقوقو ته لاسرسی ولري، عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، د روغتیا حق ته، د تعلیم د حق نه برخمن شي، او د دې انساني کرامت ته درناوی وکړي.
بله، ډیر ښه. اغلی حمیدی، که تاسې دا راته ووایاست چې تاسې د ننګرهار سربیره نورو کومو ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړي دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې، او ما په زون په سطحه باندې تقریبا په دغه 350 اداري واحدونو کې، زه 8-9 اداري واحدونو ته نږدې نه تللی یم، او دا مې نږدې مستقیم لیدلی دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تللی یم. ټول ما سفرونه کړي دي، ما مخکې سیمه ییزه څارنه وویل، بشری حقوقو د وضعیت د تثبیت لپاره هغه کار هم د څه چې موږ به تلو ساحو ته به هم د دې ستونزې او مشکلات تثبیتول، او وروسته به هم د ټولې وار باندې ارګانونو سره شریکول. نورستان ولایت ته تللی یم، زه شرقي نورستان ته، غربي ته، او مرکزي ته، درې واړو ته.
بله،
نور ولایت ته ما ډېر سفرونه کړي دي، لغمان ولایت ته مې کړي.
په دې به خبرې وکړو، ستاسې په سفرونو باندې چې کومو ځایونو ته مو د کومو دندو له لارې سفرونه کړي دي، یو اوریدونکی لرو دی په اول راوخلو. السلام علیکم. په خیر اوسه، په خیر راغلی، غږ د ډیر ټیټ دی، نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ اها، ګلالۍ سمسور، په خیر راغلی د هلمند. وعلیکم السلام. اها، اغلی ګلالۍ، ډیره زیاته مننه. ښه پوښتنه مو وکړله، که څه هم دا پوښتنه یو څه ځواب شوې ده، خو دا به اغلی حمیدی ځان سره یادښت کې یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څه وایي. وعلیکم السلام. نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نجیب الله
له کونړ څخه. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
زه زما د ملمنې خور نه دا پوښتنه ده چې دا د تعلیم په برخه کې تا لکه تاسو د کور لکه څومره دغه موافقه وه او بل ته چې د کوم ولایتونو تلې د تا لکه سخت روه موږ ورته زه ترې م نورستان ته او جلال آباد او ولسوالیو ته کوم لکه کوم داسې د ولسوالیو چې په هغه کې تا د زنانو مشکلات مړ کړي دي او بل بیا پوښتنه دا ده چې کله د حکومت راغلي که نه راغلي.
بله اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلی حمیدی په سر کې به د اغلی ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اورېدلې. وایي تاسې د آزادو ښځو لپاره مبارزه کړې ده، د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي؟
یو څه مخکې ما خپلو خبرو کښې ورته اشاره وکړه چې زمونږ اکثرا کارونه لومړي کارونه زما په ساحه کښې وو. هغه مېرمنې چې مثلا د ښارونو نه وتې مېرمنې وې چې په دوی کښې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کښې د شل ولسوالۍ ته ما سفر نه کړي، په دې کښې لالپورې ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ پکښې شامل دي. مثلا خوګیانو ته همدارنګه فقط یوې چارک او ته زه مستقیم نه یم تلې، نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه. هلته ما د مېرمنو وضعیت لیدلی. ما چې خپلو تاسو پوښتنه م وکړه چې مثلا یو ورور پوښتنه وکړه چې څه نه دي شوي دي چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره
وکړله.
د دوی سره ما لیدلي دي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات ما د نږدې نه اورېدلي دي. او زمونږ کار هم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې مونږ بلفعله مراجعه د یو متضرر ته وګورو یا د په ښارونو کښې د خویندو سره مخاطب اوسو. مخامخ لرو پرتو سیمو ته مونږ تللي د بشر حقونو د رضاکارانو د لارې مونږ د دوی ستونزې اورېدلي دي. دغسې مونږ خپله یو ګروپ دلته لرو د مېرمنو، فعاله مېرمنو چې په هغې کښې ټولې مخکښه مېرمنې د زون په سطحه باندې شاملې دي، چې هم مطبوعاتي برخه کښې هم ښوونیزه برخه کښې سمخور د ستونزو سره مخامخ کېږي، د هغې مشکلاتو ته ماته مونږ رسیدګي کوو. نو همدارنګه ورور وویل چې مثلا ته کونړ ته، نو ما خپلو خبرو کښې وویل چې زه کونړ ته تللې یم، سوقۍ ولسوالۍ ته، نارنج ته، نورګل ته، اسمار ته. همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته، نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي، لیدلې مې دي د کونړ ولسوالۍ، خپل اسدآباد ښار ته، کونړ د مابس نه ما په متداوم شکل باندې څارنه کړې ده. د هغې د ښځو ریاست سره ښوونیز پروګرامونه زمونږ ډېر تدلیلونه او ډېر کارونه هلته مونږ ترسره کړي دي چې اکثریت کونړیان ورونه او خویندې د دوی شهیدان دي. حتی د دوی د علماو شوره او د مېرمنو د ستونزو د حل دپاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په همه وخت زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړې ده. حتی دغه تقنیني اسناد چې جوړ شوي دي په دې کښې مونږ نظریات راټولول کړي دي، خپل نظریات هم پکې شریک کړي دي. مرکز ته هم د دوی غږ رسولی دی د ټول ټاکنو په بهیر کښې. په اوله کله چې 2004 کښې اولې ټول ټاکنې وشوې، مخکې د هغې نه د دې ټولو پروسو نه څارنه، د ټاکنو، د رایې ورکونې د ورځې نه، د رایې شمېرنې نه، تر دغه اوسني انتخاباتو پورې هم چې ترسره شو هم مونږ د دې نه څارنه کړې. د لغمان په مربوطاتو کښې ما خپله د عمو انتخاباتو کښې دولت شاه ته سفر کړی، مثلا علیشنګ ته مې کړی دی، د مومندارې ولسوالۍ ته مې کړی، کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی، او نورستان ولایت ته چې کله زه تللې یم ډېرو لورو سیمو ته، چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې د مرکز کښې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی. حتی منطقه کښې خلک وایي چې دلته پیرانو سره دی. نو هغسې کلو ته ما سفرونه کړي، د خویندو سره مې کتلي، د خویندو ستونزې مې راوړي دي، او هلته لیدلي دي چې د عرف د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ شکل شوی، د خویندو اساسي ستونزې چې دي، مشکلات چې دي. اوس هم داسې سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې حتی اوس هم هلته خلک د تاریخ کښې خو به مونږ استاسو لوستي چې د کمونی اولیه په شان ژوند لري، هغسې سیمو ته هم زه تللی یم او د خویندو ستونزې او مشکلات هم راوړي، شریک کړي هم دي، غږ هم د هغې رسولی دی تر یو ځای پورې، تر یو اندازې پورې اقدامات هم ترسره شوي. او زمونږ هیله امید هم دا ده او تر هغه وخته پورې به مونږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف مونږ لرو د خویندو د حقونو د تحقق دپاره، د انساني کرامت د درناوي دپاره، او په مجموع کښې د انساني ټولنې د رفاه پرمختګ دپاره مونږ به د دې ټولنې دپاره کار کوو او خدمت به ورته کوو.
بلې، تاسو د ډېرو زیاتو هلو ځلو یادونه وکړله، ستاسې په اند باندې، ستاسې په خپل نظر باندې، ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو دپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو بیا دا خو عمومي او دستجمعي دا خبره مشترکه لاسته راوړنه ده د ټولو هغه د خویندو ورونو چې د خویندو په وضعیت کښې کوم تغیر چې راغلی دی، فعلي شرایط تاسو کې لکه کومه یو ماده کې مثلا د خویندو مبارزه یا د خویندو لپاره ځایګه په قانوني چوکاټ کې د امان الله خان په وخت یا په امانی دوره کې جوړه شو د خویندو د پرمختګ لپاره، د تعلیم په برخه کې، په اقتصادي پیاوړتیا کې، د لوړو زده کړو لپاره زمینه مساعده شوه. په دغه مرحله کې چې کومه په اول قدم کې موږ کوم حقوقي چوکاټ برابر شوی، قوانین نافذ شوي دي د خویندو د ملاتړ لپاره، په دې کې د ټولو خویندو په شمول باندې زه نه یم چې دا ټول کار ما کړی دی، موږ هم هغه خپل فهم پکې ادا کړی دی، خپل د توان او د قدرت په ګورن عام هم غږ پورته کړی دی، عام هم تا په تلاش کړی دی. او کله چې د یو موضوع دپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي، قانوني چوکاټ هغې دپاره برابرېږي، د هغې دپاره اوسمونه جوړ شوي دي، ارګانونه فعالیت لري. مثلا موږ اختصاصي محکم لرو د محکم چوکاټ کې، لکه فامیلي محکمه د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع محکمه، همدارنګه ډېرې کمیسیونونه او ډېرې کمیټې موږ لرو. مثلا په ډېرو ارګانونو کې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي، د جندر امریتونه جوړ شوي دي، د خویندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کې، همدارنګه لوړو زده کړو ته د دوی لاره پیدا کول. اوس موږ ګورو چې په لوړو پرتو سیمو کې خویندې فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم او تا. اوس موږ په دې ته په تلاش کې دغه موضوع هم خپله رئیس دولت چې راغلی و موږ ورسره شریکه کړې ده چې موږ د لوړو پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړې لیلیه ولرو، ترڅو دوی مثلا په ثانوي دوره کې ریشي دلته خپل زده کړې وکړي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. نو دغه هغه خپله انساني اسا واندم کړی دی، او دا به نور هم جاري ساتو، خپل کوشش به کوو د دې خاورې او د دې سیمې د وطن د اولاد په موږ باندې حق دی، هغه کوم چې زموږ فردي مسؤلیت ایجابوي، کوم چې رسمي مسؤلیت ایجابوي، همنده او تږه به کوو وطن. دا نو یې چې نور بس دی کفایت کوي، ځکه اړتیا د خویندو زیاته ده، ضرورت یې زیات دی، او زیات کار باید ورته وکړو. دا لړۍ باید په هېڅ حالاتو کې هم کار، سیاسي نظامونه هم تغیر کړو، هر حالات راځي دغه لړۍ باید ونه درول شي، او د خویندو د پرمختګ دپاره هر تغیر چې راځي د هغې د پرمختګ دپاره باید زمینه مفیده یو ژمنتیا هم ورته.
بله، یو بل اوریدونکی لرو، دی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوجن تری ماشي
خیر اوسې په خیر راغلی. نوم راته وایست؟
نام احسان الله احسان، کوپل ولایت نه.
احسان الله احسان، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره
شریکه. مهرباني، ما پوښتنه دا دی خرجایم چې د بسیوات خځو لپاره د کورو مهرمنه دې په حق لا کوم څه پرګرام جوړ کړی دا کني ولا دا وکړه.
څه ډول پروګرام؟ یعنی استا هدف څه دی؟ څه ډول پروګرام د څه لپاره؟
چې د بسیوات خځو چې په کورو کې چې څه سیوان مو څه نه لري، هغه بیچاره غریبانه وي.
اها،
دې غو لپاره
د خځو د کفاکې دوه په برخه کې د هغه خزو. اها، ډیره زیاته مننه احسان صاحب. اغلی حمیدی احسان الله احسان وو، دی وایي چې د هغه خزو د پاره مو څه کړی دي چې دوی په کور کې دي، یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي، کوم داسې پروګرام کله جوړ کړی دی او یا هم پلان لري؟
البته په دغه مرکز کې د پروګرامونو خپل د بشري حقوقو کمیسیون مستقیم اند دغه پروګرامونو د پرمختللو د پاره، ځکه دا د سکه مینجو او نه کوم د امکانات لرل مونته د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پاره، او د دې د اقتصادي خپلواکۍ د پاره، او اقتصادي بس یکی دلو د پاره منګه کوم شبکو کې لکه د میرمنو مثلا کاری ګروپ پاغه کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې کمیسیون، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه قانون تر هغه جزایی ارسنه لري. البته په قیاوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخ کې د دین چې ارتکاب د عمل وشي ډیر پړاونه لري، چې پاغه کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده. دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د میرمنو د اقتصادي وضعیت د خوالي د پاره هم په خارونو کې کار کوي، هم پلره پرتو سیمو کې د رفاوي کارونه، زمينه مساعده مثلا په ځینو ځایونو کې چې موږ لیدلې دي چې هلته ګروپي نقضونه رامنځته شوي، یا د دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت، او د تحصیل د حق نه، یا روغتیا حق تلاسه، د دغه موضوع اساس موږ پیدا کړی، منشم ورته پیدا کړی ده چې اقتصادي ضعف دی. دغه موضوعات موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي، یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې، هغه بیا د یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو هماغه منطقه که د یو ورفوی کار زمینه مساعده کړی خویندو لپاره، مثلا باغچهداري، مرغداري، مالداري، همدارنګه د دې تر څنګ د خیاطي کورسونه، او ځینې بعضې نورې داسې وړې پروژې وي، خصوصا د راستنېدونکو او د داخلي بېځایه شغو لپاره. اقتصادي ضعف سره به دی مخامخ، او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي. دوی به موږ یونیسیر دفتر ته معرفي کول، یونیسیر دفتر به بیا ډېر د وړو کاروبار زمینه مساعده وله، مثلا د $500 نه نیولی تر $1,000 پورې، او دغه دوی ته به یو امکانات برابرول دی اغه سرمایه دوران ته دکیاو دی اقتصادی لهدا بسیشی ام په کار باندې وګمارول شي ام د دې تبه ته ننګ مارکول کیدل لارښوونه به مرته کیدل د زمينه د کار باندې ته مساعده دي نو دغه کارونه موږ خپل د کار په دوره کې کړی دي او سم دغه شبکې زمونږ فعال دي د همدې شبکې وضعیت موږ لرو او دغه کارونه ته په پاسو دي موږ نظر په هغه امکاناتو د منطقي او نظر په خپل هغه کم مساحو ته چې موږ لا ساتل لرو دي ته به دوا
بله ډیر ښه اور به شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم
السلام علیکم تاسو استاد
وعلیکم السلام په خیر راغلی نو مو څه ده
په خیر زه تاسو ته پوښتنه کوم د لغمان نه تاسو درنه مننه په خپل یو نظر
اول مو نوم راته وایست نو مو څه ده
کنټرول فادي د لغمان
حمید الله مهرباني وکي
فرید الله درغمان
اها مهرباني
په پښتنو کې د درنې ملمنه د چاغسیمې چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي نو هلته دوی د ښځو د حقوقو ته د برخه کې همدارنګه د ښځو ته عدالت د ښځو د لاسرسي برخه کې دوی څه کارونه کړي او کوم پروګرامونه لري او کوم لري او یو نظر د دوی نه غواړم چې هغه ښځې چې خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري او عدالت ته لاسرسی نه لري دوی څه په کار دي چې دوی خپل حقوقو او عدالت سره څه څه د کیسه چې وي یو خبره دا وي چې حق راغستل کیږي نو ورته ول کیږي نو د دې څه دی مننه
بله خیر سی مننه مهرباني وکي اغلی حمیدی
ورو دې رخې نقطې ته اشاره وکړه واقعا باید چې منګل لرو چې دولت هلته کاشي قدرت نه لري یا د دولت د حکومت نه وي دا غسی چې مونږ منګه قضایا لرو چې دوی په نهایت کې مثلا د جنگ دی منګه ستونزې لرلې مشکلات لرل او اکثرا ما ویل چې د بشر حقوقو رضاکارانو یا د انسانیا کو نو در زکاری د پاره د کار کول خوشبختانه چې اوس افکار او اسخان دي ته مده شوې دي چې په یو سیمه کې یو ستوند او مشکل پیدا کیږي اته د سیمه یو مشر یا دغه د ولسی تړون شوراګانو دغه د پاره ډیره ښه زمينه مفایده کړی ده چې بعضی ځینو کې ځکه دغه شوراګانو 50% د ترکیب د میرمنو نه دی او 50% د نارینه نه دی کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د خزینه یو تربل سره کې نیخ خپل ستونزې بیانې خپل مشکلات بیا بیرته هغه نارینه او ته انتقالیږي او د هغې سیمې نه نارینه بیا د تلیفون په ذریعه باندې دغه ستونزې او مشکلات د دولتي اراکینو سره د هغه ادارو سره چې د میرمنو حقونو د تحفظ دپاره کار کوي تامین د عدالت او تامین د توازن دپاره کار کوي د هغې سره شریکیږي او یو څه ناڅه د هغې د مشکلاتو دپاره ځینې اقدامات ترسره شوي دي او په راتلونکي کې تر دې دمه خو هغه ساحې چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لرې دي میکانیزمونه تر دې دمه همدغه دي چې د دغه میکانیزمونو نه په استفادې باندې کومې شوراګانې چې ایجاد شوي دي د دغه شوراګانو سره ارتباطات دي هغه شوراګان بیرته د ارګانونو سره مثلا د عدلي ارګانونو سره د ارتباط لري د کشفي ادارو سره لري د قضایي سره لري او خپله داسې ادارې چې مثلا تامین د عدالت لپاره هغه په دغه کړۍ کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي د هغې سره هم د اړیکې ارتباطات دي لکه د ښځو چارو ریاستونه لکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مدافع وکیلانو د دفاع انجمن د دې سره دا د تلیفون په ذریعه باندې د ستونزې او مشکلات شریکیږي او په یو نحوه باندې د هغې د ستونزو او مشکل د حل دپاره رسېږي او په راتلونکي کې پلان هم همدا دی چې باید په هغه سیمو کې چې په لرو پرتو سیمو کې ماته په درېمو واحدونو کې موږ اوناسیه کارمندانې ولرو خصوصا د جندر په برخه کې یا د میرمنو د مشکلاتو د اورېدو دپاره د هغې د ستونزو د حل دپاره د هغې په حیسه کې تامین د عدالت دپاره موږ باید داسې یو څانګه یا شعبه ولرو چې لکه څنګه چې د قریجاتو مدیران دي دغسې موږ یو میرمنه هم ولرو چې د ټولو قراو قصباتو سره د دې ارتباطات د ملکانو سره د ارتباطاتو لري او د ملکانو د لارې هم خپل پیغامونه ورسوي او هم بیرته د خلکو ستونزې او مشکلات واوري.
بله
دغه میکانیزمونه پیشنهاد شوي دي او موږ دې ته امیدواره یو چې په دې باندې به کار کېږي لکه څنګه چې نورو اړخونو عملي جنبه پیدا کړې ده موږ به په دې برخه کې
بله د وروستۍ پوښتنې په توګه به له تاسې دا وپوښتم چې تاسې خپله څومره له خپلو دغو کارونو هلو ځلو او فعالیتونو راضي یاستئ؟
والله ځکه وایم چې زه په دجریان د وظیفې کې او دغه هر اقدام چې هغه په خلوص د نیت باندې حتماً رضایت ته سړی لري او خصوصا هغه اقداماتو کې چې ما آنن لاسته راوړنې لرلې یا د وخت په تېرېدو سره ما لاسته راوړنې درلودلې چې د هغې ټولو نه راځي م او زه په دې خپله کاري دوره کې هم د دولتي اراکینونه هم د محلي متنفذینونه او هم د دیني علماونه حتی په دغه څلورو ولایاتو کې چې زما د کارونو د پرمختګ لپاره زمينه سازي کړې ده، حمایت کړې ده، تعاون کړې ده، او را سره ژمن پاتې شوی دي، او د دې د ژمنتیا او د دې د همکارۍ په اساس باندې او د دې د ښې همغږۍ په نتیجه کې په ډیرو برخو کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرلې. د ټولو نه منندویم او رضایت هم چې لرم.
دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.